سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجی دی او صحه متیم تاسو آزادې رادیو ته غواګی اسمح کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایند دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلی چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري، جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. ازادي راډیو خپلواک توګه د تلفات شمیر او د پیښې څرنګوالي تاییدولی نشي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرایل اردو وایي هغه نننی نتایج سوي راپورونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی څېړي. حماس ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پېژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرایل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وژل شوي دي. د اسرایل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کیدای سي په دې درې کسانو کې یو یې یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو درېو کسانو هویت نه دی څرګند کې چې د تیر د اکتوبر په 10 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د بریټ بلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. د دغه بریټ په ترڅ کې 2200 اسرائیلي نوجه شول او شاوخوا 260 کس نور ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیره شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. وروسته یې ځل د ایران د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی دا مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اول ته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. د رښتار په کچا 15.9 درجه زلزله د افغانستان یو شمیر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس په د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه ازبکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند په لور روان شوې دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د زینو اداو پاساس ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو ښځې ولې
د تورخملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فعلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم 10 افغاني به خساره رسیدلی ماته.
او د کونړ سیند کلنې دودیزه مشاهره تر سره شوه.
زبد کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه تا خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم دې موضوع ته خبرګون خوده لیدي. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلواش خبر ورکړی چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د تیر یک شمه په شپه د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې
د ایران او پاکستان ترمن د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي دی راپورونو چې دا کېږي ډیر افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانډه په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو سیرونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانډه په دې برخه کې د یوې شفافې څېړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندی او داغ بللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رژیم د واجی د یو سمختي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشټواله د ټول دې سبب کیږي چې یو تدان زیات یو ډول ده کوشو کې چې د افغانستان هوځي او متاسفانه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملای رژیم نه بلخوند رژیم ته پناه وړي او بل اخر هم د رقم چلند ورسره کیږي.
دی وايي اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لار وموندل شي چې لمخې نور افغانان اړ نشي چې لخپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل ایکسپانډه لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمیر پخوانیو سیاسي سیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکي بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د زلو بوګنونکي جنایت بللې او په ایکسپانډه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډه لیکلي پر هغه بې وسه افغانانو له وحشت ډک زیاته چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناخستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړې چې غوښتل یې دې هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پرې ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کراوالې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپله ایکسپانډه لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوی چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2000 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو 46 افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه مړه شوي، 12 ورک او 12 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستې او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارل شونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه ته ځي.
ډېره زړه بژونکې پیښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 219 سوی دي چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوی هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی، کده ایران اخوندان دي، کده پاکستان ترهګر پوز دي، خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوه اشغال او ګډاګان د شوروي او امریکا او نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولست د دردونو څخه تر ډیره پورې به خبره دي. همدارې ته دې ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغاني د کار پیدا کولای باور لرم چې دوی خپل کور او ورنه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغه سي حالت چې امریکایانو مرسته د خپل جنایاتو ترڅنګ یو داسې افغانستان پرېښول چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و نه د ژوند راتلونکی و، ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هیواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل، د ځان د مړولو لپاره، د خپل بادار د خوشاله کولو لپاره سیاست وکولې، د خپل ولست لپاره څو نه کول سره. ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیه په اوبو کې، د ایرانو د ترکیه پر سرحد باندې، د پاکستان پر سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کړو. دغه درو سو باندې چې دا نن شپه منتظر دي، دوی ته ځنه ورته وروړي، دغه نن نه چارواکي دی ور قران ته رجوع وکوي چې دوی د دوی منډه ته بده دي جواب سي چې ولې د دوی زامن ته د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغه سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان ماجر سره دغه سي وضعیت کېدلې، ولې په اروپا کې ور سره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې پلاس کې دي او د دغه چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا شل کاله پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولی په افغانستان کې
اوس بل طرف ته حکمت صاحب، bale موضوع دا چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي، ولی په افغانستان کې نه غوړي چې امغه کار چې په ایران کې دی غوړي کې ترغی په ډیر رسولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دا ذهنیت سازي د افغان ځوانانو ته څنګه ورکول شي چې ایران کې کوم شقه کارونه کوي یا مارکس سره دوی لوبي کوي، ولی په افغانستان کې به دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړی لوري ته روان دی. په دغه څول سيزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لوی برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لوی برخه د تاریاکو کرلو د هغه څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت پر اتک باندې هغه په ډیر نازوانمندار توګه باندې د تاریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معاملې باندې صفر کړل. ما په هغه وخت کې ځاپر وکړل چې تاسو دا کار مکو، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدین پیدا کړي چې دا خلک ګلار نسی. تاسو باور وکړئ چې دغه سیسمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماشام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامن لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړی وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو کبل څه. دا د مجبوریت غورستۍ هر دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غیر پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نور هیوادونو پورې ځان رسوي. نسته شرایط د کار، نه د شاري ځوانانو د پاره د کار شرایط شته، نه هم د کلی کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیواله ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی، د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په ملیونونو کورنۍ د دغه لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کړي نن د ماشام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې دغه مظلوم بیچارهګانو ملکی او نظامی متقاعدینو معاشو ته ورکړي. د ماشلینو معاش راکښته سوې د ماشلینو د
ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي.
ارے وهدا پوری خدا وحشتناکه پیشه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی امر د فلسطینیانو څخه دفاع کوي، مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني. دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني، یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت نه د اسلامیت لپاره پابند دی. ګر چې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه د منلې. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرون کې پیشه به د ایران پر سرحد باندې افغانانو تګ را تګ را کم کې، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم دا. مګر بل اخر چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخر چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري، د مریض تداوی نه شي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې د جرمونو کچه جګ لاړه سي، نور به وسي کنه نه حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نسی. دا فاجعه ده، او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید دغه وس دوی لاس په کار سي.
د چارشنو کې خغل حکمت الحکمت چې موږ سره بحث وکړ،
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم پیښور لاره لنګدی دوه میاشتو تړل کې دورسه چاړشمبه مخام پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پنګونی خونی چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کې دوه دوړ غاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولې دي. افغان سوداګر د دې لارې د تړل کې دوه لمل ورته د اوختو لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصېدو پړې هم ویشتلې نظرونه لري. نور زیات په دې راپور کې وره
د خیبر پختونخوا د بیګاړې په چک پاینټ سیمه کې د تورخم پیښور لوی لاره د نګدې دوه میاشتو تړل کېدو وروسته بلاخره چهارشنبه ماښام د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
د تورخم پیښور ترمنس د بیګاړي چک پوسټ په ساحه کې د یوې میاشتې څخه زیاته موده راهیسې د افریدي او کوکوخیل قومونو ترمنځ د احتجاج په نتیجه کې د غلاره د ترافیک پر مخ بنده و. افغان سوداګر او خصوصا د حقینو ته په میلیون میلیون افغانۍ دوی د پاره زیان راورسېدله چې خوشبختانه د غلاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو.
نو موړه هیله من دی چې په راتلونکي کې به دا ډول ستونزې نه رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه په دې ډول ولیږدوي. یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم پیښور لارې له پرانیستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لارې یو پاکستان ته حرکت کړای. یو له دغو سوداګرو څخه رفیع الله چې په خبره یې تل پر دغې لارې ستونزې اندېښمنوي ازادي راډیو ته وویل
تجارت فعلانم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم اس کم دیرش نه افغانۍ به سره رسیدلی ماته او اوس فعلن چې د تورخم لار بیګه خلاص شو بیګم ګاډي د تورخم پر لار ولېګه.
خود تازه میوه او سبزیجات یو بل صادرون کوي. حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان ته د سوداګریزو لارو پر بندېدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د دې لارې پرانستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دی.
نو دا اوس فل حال زمنګ په ګټ نه دی که اوس لارم خوش شو موږ په دې نه کم خوشاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند اوس دم بندي اوس خو د دې سیزن شروع کیږي لاس ورځې پس افغانستان خلک خو سکل تباو برباد شو که تجار او که زمیندار او
د پاک افغان د سوداګرۍ او پانګونې په ګډه خونه کې د پاکستانی سوداګرو د ټولنې مشر ضیاء الحق سرحدي وایي چې د سوداګریزو لارو بندېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
موږ ټول خلک کوششونه وکړو چې د لار کولاو شي د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو. د سره د دواړو ملکونو کم کاروباري کسان دي هغه ته ډېر نقصان ملاوي د کم تجارت دی دې ته ډېر سخت نقصان ملاوي. مکار دا دی چې دواړو حکومتونه سنجیدګۍ سره دې مسلې حل لپاره د کم موږ د دواړو جانب د کاروباري کم مشران دي خاص کر د فیډریشن یا چمبر آف کامرس دې سره کینی ډېر په حل لپاره مذاکرات وکړي.
د خیبر پختونخوا په بیګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پیښور ته غځېدلې لاره شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه. دوی چې ویل کېږي ډیری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولیږي. د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځایه شوې وې چې وروسته دغه کورنیو د تورخم پیښور لویه لاره هم بنده کړه. افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپلې سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر نن د اروپای اتحادي او ناتو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي. ولادمیر زيلنسکي پرون په اوکرایني پارلمان کې په وینا کې لدی 15 ماده ایس پلان څخه پرده پورته کړ چې د هغه په وینا کول شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږي. د زيلنسکي د بریا پلان په هغه باندې کې د بیلابیل خبرګون را پارولې دي. اجملاند نور جزئیات راکوي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات به تشریح کړي. دا پلان د هغه اقداماتو مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکراین په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د رپورټ له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکراین ناټو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمې په درشل کې نوري پوځي مرستې برابر کړي. هغه د اروپای ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبريالانو ته وویل چې دغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتواله ده. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځم مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولای شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګ ویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیې ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اودیسی خارون زخه یو شمیر عام اوکراینانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلی خو په ټولیزه توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د د په وینا لویدیز متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناټو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللې. د ناټو سرمنشي مارک روټانن خبريالانو ته وویل چې دا سازمان په وګد محل کې اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو لپاره مخکې کیف په یو قوي او پیاوړي دریځ کې اوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبري کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ سین کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شو. په یاد مشاعره کې د ځای چارواکو سربیره ګڼو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. په خوا به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال تر سره کېده چې کلمه د سین او به مخ په زیاتېدو شوې او یاد خلکو په اصطلاح ګل به یې ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان بڼ کې د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتې خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي. نو لبل اړخې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وی پښته وبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان و چې پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه یې هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
دی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حس صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سین دی د اوبو برېخنا بندو نه جوړ کړي. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړي.
پدې سندونو بیا بندونه د برېخنا اوتړي بیا پدې ټول وطن برپونه درنا اوتړي.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه تبيخ کولاګانو خوند واخلي.
Oh, my God.
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رونډو او د غریبو حق خورون کې او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوی و چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا تر سره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سمزو ازادي رادیو ته تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. کومه دغه پیښه چې رامنځته شوې ده، د ایران خپل پاکستان کړي ده. دا ارش په فسلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کله یو غاړي چې څوک دې نور زی دیته یو سړی هم نسی ورتللی، نه ایران ته یعنی سړی خود سره یو مچم نسی وراوشتلی. دې په خبر دی کې افغانان د ایران پرېر دی راوړي د په ایران به خپل پلچسي. د زمر خپل د مشران څو غشتنه ده چې دا افغانان راوګرځي، افغانان راوغاړي، افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي، افغانان ته بازارې کې چراسي. دا پیښه چې سوي ده د ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نسته چې افغانان دي 200-300 کسر نور دي.
سلامونه نه کې له نو مې نه زه حبیب الرحمن زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ژغ دي چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته وسی دي د پښتون دي وسی باید ملي ماته ملان کې دا هوڅ چغو کینې د چمړې سوي دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وایسي، باید خپل دفترونو رخصت کړي، ملي ماته ملان کې تاسو ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي او جل کیږي. په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړې او جل سدا بخفاس کیږي، مرتز درې سو افغانان شهیدان سول، هیڅ بخفاس نه کیږي. تر اوسه پورې طالبانو د پښتنه هم نه ده کړی، نه خبرګون شو لري. دا څنګه حکومت دی؟ باید د کسانو بخفاس وسی. اسلامي امارت باندې ځغ دی چې نور افغانان سره ظلمونه نه کیږي. باندې کده ایران سفارت په کابل کې اوربند کا سفیر را وغواړي هزارې کا تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. د ازادي اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د د طالبانو حکومت وايي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت د وین دفتر لخوا په هغې لمه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلې